غگ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دادی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
سپینه ماڼۍ وایي چې د بلخ په ولایت کې د قدرت د انتقال په سر راپورته شوې شخړه باید ژر حل شي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره خبرې کړي او غوښتلې چې په سوریه کې د امریکایي قواوو سره د ټکر مخنیوی وکړي، او د افغانستان د ځوانانو د کرکټ ټیم نیوزیلند ته ماتې ورکړه.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې په جلال آباد کې د سیف د چلډرن په موسې د برید یو عیني شاهد وایي برید کوونکو په پښتو خبرې نه کولې.
دوه کسه ولاړو خپل منځ کې سره خبرې کولې. زه ورته ډېر متوجه شوم، ما ویل دا ترکه چې کومه ژبه باندې خبرې کوي، خو پښتو ژبه خبرې نه کولې، بله کومه ژبه. ما کوشش وکړم کې دی شي دا
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي پارلماني انتخابات باید سش کال وسي.
پارلماني ټاکنې باید سکال وشي، بل هیڅ اختیار نشته، موږ باید سکال ټاکنې ولرو.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په حق لرو، خو اوس به خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
سپینه ماڼۍ وایي چې د بلخ په ولایت کې د والي د واک د انتقال په سر راپورته شوې روانه شخړه له نږدې نه څاري او د چټکې هوارۍ غوښتنه کوي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مطبوعاتي دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې له ټولو خواوو نه غوښتل چې ژر تر ژره په سوله ییز توګه نوي والي ته د واک د انتقال او شخړه هواره کړي. د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د ماشومانو د خوندي ساتلو د نړیوالې موسسې یا سیف د چلډرن فنډ پر دفتر باندې په مرګانۍ حمله کې چې د عیشي مسؤلیت قبول کړی، د تلفاتو شمیر څلور ته رسېدلی دی. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالې عائشې تنظیم رپورټ ته چې شافیه سرداری لولي.
سیف د چلډرن نن د پنجشنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې د دغه موسسې د یوه غړي چې عمر یې د شلو کلونو په شاوخوا کې و مړی موندل سوی دی. په عین وخت کې په واشنګټن کې د امریکا د خارجه وزارت ویاندي هیدر ناورت نن په خپل ټویټر کې ولیکل چې موږ په ډیرو سختو الفاظو د دغه حملې غندنه کوو او د وژل سوو کسانو د کورنیو له غړو سره خپله ژوره خواخوږي او همدردي ښکاره کوو. په ننګرهار کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان ولایت وسلوال فعالیت کوي او تر اوسه یې څو ځلې د کابل او جلال آباد په شمول د افغانستان پر غټو ښارونو خونړۍ حملې کړې دي. د افغانستان امنیتي قواوو او د امریکا په مشرۍ د ناټو ائتلاف د داعش پر ضد په پرله پسې توګه تعرضي عملیات سرته رسولي دي، خو پر ملکي او حکومتي هدفونو باندې د داعش په مرګانویو حملو کې کموالی نه لیدل کیږي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د واشنگتن نوري. د افغانستان د دفاع وزارت سمو د مخکې ویلو چې چین د بدخشان په ولایت کې د پوځي اډې د لګښت برابرولو هوډ کړی، خو د چین د دفاع وزارت په دا رپورټونه بې بنسټه بللي او وایي چې بیجنګ په افغانستان کې پوځي اډه نه جوړوي. د چین د دفاع د وزارت یو ویان نن په بیجنګ کې ویل چې دا خبره بې اساسه ده چې چین په افغانستان کې پوځي اډې جوړوي. د فراه والی محمد عارف شاه جهان وروسته له هغه استعفا وکړه چې خلکو یې پر ضد پر لپسې مظاهرې وکړې. محمد عارف شاه جهان په یو خبری کانفرنس کې چې دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس یو شمېر نورو مخورو قومي مشرانو هم پکې ګډون کړی، خبریالانو ته ویل نه غواړي چې نور د فراه د والی په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ د لوبو د نولس کلونو د نړیوال جام په سیالیو کې نیوزیلند ته ماتې ورکړې او سیمی فاینل ته لاره پیدا کړله. دا لومړی ځل چې د افغانستان د کرکټ ټیم په لوبه کې د سیمی فاینل پړاو ته رسیږي. افغانستان 3.9 رنزونه وکړل او په روانو سیالیو کې دای تر ټولو زیات رنزونه وو. په نیوزیلند کې د روان نړیوال جام سیالیو په دوم پړاو کې یا کوارټر فاینل کې څلورمه او وروستۍ لوبه سبا د هند او بنگلادیش ترمنځ کیږي. جمهور رئیس رجب طیب اردوان وای چې د ترکیې د پوځ عسکر چې دا وخت د سوریې په شمالي ختیځ سرحدي ښار عفرین کې د کردانو د وای پی جی ملیشو په ضد جنګیږي. په ختیځ کې به د منبج د مهم ستراتیژیک ښار د نیولو په خاطر مخ په وړاندې حرکت وکړي، خو متحده ایالات چې د داعش په ضد په جنګ کې د وای پی جی هوایی لوجستیکی ملاتړ کوي، ترکیه یې په غوږ وهلې چې د عملیاتو د پراخولو نه ډډه وکړي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د لیکوال ویکتور بیټي د رپورټ خلاصه اشوق الله رحمزی تاسو لوري.
منبی چې کوردی ملشو تیر کال له داعش نه ونیوه، د وګړو اکثریت عربان دي. د ترکیې د پوځ سره د آزادې سوریې د پوځ په نامه د یوې وسلوالې ډلې جنګیالي هم ملګري شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره په تلیفون وغږېده او ورته یې وویل چې په سوریه کې پرتو امریکایي قواوو سره د ټکر د مخنیوي په خاطر باید د ترکیې د پوځ عملیاتو ساحه ونه غځوي. د ترکیې جمهور رئیس ښاغلی ټرمپ ته په ځواب کې ویلي دي چې امریکا دې د وای پی جی ملسو لملاتړ لاس واخلي. ترکیه دا یوه تورستي ډله ګڼي او وایي اجازه به ورنه کړي چې د ترکیې له سرحد سره څیرمه فعالیت وکړي. عاشق الله رحمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي غواړي چې د متحده ایالاتو د تحقیقاتو د فدرالي ادارې ایف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مولر هغو پوښتنو ته ځوابونه ووایي چې تیر کال د ایف بی آی د پخواني معزول شوي رئیس جیمس کومی د برطرفه کولو په اړه ورنه کوي. رابرټ مولر چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخابات په وخت د روسانو د لاسوهنو او د ټرمپ د انتخاباتي ټیم له ځینو غړو سره د پټو تماسونو په باب تحقیقات کوي، وایي غواړي په دې پوه شي چې ټرمپ ولې یو ناڅاپه د ایف بی آی پخوانی مشر له خپلې وظیفې نه برطرفه کړ، اصل غایه او مرام یې څه و. جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ناوخته په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل، زه 100% موافق یم چې له مولر او د هغه د مفتشانو سره وګورم او ډېر به خوشحاله شم چې پوښتنو ته ځوابونه ورکړم. ټرمپ څو وارې دا خبره کړې چې قطن یې له روسانو سره پټې اړیکې نه لرلې. څارونکي وایي ډېر امکان لري چې د شمالي او جنوبي کوریا د اړیکو ښه کېدل او یووالی به د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا ترمنځ زړې انډیوالۍ د خرابېدو سبب شي. د شمالي کوریا حکومت نن د پنجشنبه په ورځ د روغې جوړې په یو پیغام کې چې جنوبي کوریا مشرانو ته لیږلې، د دواړو کوریاو ترمنځ د تفاهم او همکارۍ د پراخولو غوښتنه کړې. دا خبر په داسې حال کې ورکړ شوی دی چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د ټرمپ اداره په شمالي کوریا باندې د یوې محدودې هوایي حملې په اړه غور کوي. فرانسوي چارواکي وایي زیار باسي چې له ډېرو سختو بارانونو وروسته چې په بېساره توګه د سند د سند اوبو د سطحې د لوړېدو سبب شوی، پاریس له سیلاب نه وژغوري. د اوبو کچه شاید چې په راتلونکو څو ورځو کې 6 متره لوړه شي او دا ویره را پیدا شوې ده چې د پاریس ټیټي برخې به لاندې کړي. د پاریس د ښاروالۍ یوه لوړپوړي مامور امریکا غږ ته وویل، موږ اوس له داسې یو غټ قدرتي آفت سره مخامخ شو چې له 1900 کال نه وروسته مثال ته ورسه پورې نه و لیدل شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اورئ. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ لومړی پام وکړئ دې رپورټ ته. په جلال آباد کې د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن نړیوالې موسسې یو کارکوونکی چې د برید څخه ژوندی وتلی وایي چې برید کوونکو په پښتو نه بلکې په بله ژبه خبرې کولې. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري. په جلال آباد کې د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالې موسسې پر دفتر برید کې د وژل سوو کسانو شمیر 6 ته ورسېد چې څلور یې د همدغې موسسې کارکوونکي، یو اسکار او بل ځایي دوکاندار و. له پیژې څخه روغ وتلی کس سیف د چلډرن موسې کارکوونکی محمد یوسف وایي بریدګرو په پښتو ژبه خبرې نسوای کولی او په مخابره د جګړې قومانده ورکول کېده.
نو دا سړی د بوټانو ټکار مو واورېد، مو ویل ولاله کچ اسکر راغله. بیا د ملګرو ته مو تاسو غوږ نیسئ، زور ته غوږ نیسم چې شي. دا دویم منزل باندې دو کس ولاړو خپل مسکې سره خبرې کولې زه به ډیر متوجه شوم ما ول دا ترګه چې کومه ژبه باندې خبرې کی خو پښتو ژبه خبرې نه کولې بل کومه ژبه ما کوشش وکړم چې دې شي دا اصل کې ازبک یا ترکمن شي هر څوک خو بل ژبه ودا سي پسې دې خبرې ما ورې دي یو بل تر خبرې کولې بیا لکه روسي مخابره باندې خبرې کولې چا څو کومنده ورکا ولا اندې دا سیمالي ویني لکه څوک کومنده ورته ورکی په ځغه ژبه باندې زنه کوې ته ما دا ژبه باندې من پورا یو خو ځازې لکه لري وز کډیر
په دغه پیښه کې د چارواکو په وینا شپږویشت کسان ټپیان سوي وه او د دغه دفتر شپږ څلویښت کارکوونکي چې دولسې ښځې وې بچ سوي دي. برید د داعش ډلې په غاړه اخیستی و. د همدغې پیښې په غبرګون نن په جلال آباد کې یو شمیر دینی عالمانو کنفرانس ورکړ او د تیرې ورځې برید یې وغنده. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی او مولوي نثار احمد د دغه کنفرانس یو بل ویناوال و. هغه هم د تیرې ورځې پیښه وغندله او ویې ویل چې نړیوال دې دغسې ډلې وځپي.
پرونۍ واقعه څه وشوه چې ماشومانو سره په دې کې ظلم وشو، موږ په ټوله نړۍ غږ کوو چې دغسې وحشي انسانانو اسې دروغ وعدې دې نه کوي چې موږ افغانستان کې ترهګري ختمو. د دې نور لویه ترهګري به چیرته وي؟ ماشومان در وژني، هغه د بشر د حقونو دغه چیرته کمیسون چیرته ده؟ نور هغه موسسات چیرته دي چې هغه د انساني حقوقو او د انساني کرامت د پاره کار کوي او د حقونو آواز کوي؟
د تیرې ورځې په پیښه کې د سویډن د کمیټې دفتر هم اور واخیست او شاوخوا یې ګڼو ودانیو، دوکانونو او موټرو ته زیان واوښت.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي پارلماني انتخابات باید سش کال وسي. دا رپورټ به لږ وروسته واوري، خو اوس به بیا هم راسو. په کابل کې د برتانیا سفیر وایي په جلال آباد کې د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په دفتر برید په ټولو انساني ارزښتونو باندې برید دی. سفیر نیکولاس کی وایي چې هر هیواد چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي او یا هم تروریستانو ته پناه ځایونه برابروي باید د دغه کار څخه لاس واخلي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ.
سفیر نیکولاس کی د پنځشنبه په ورځ کابل کې د برتانیې په سفارت کې په یوې غونډه کې د ګډون وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د ننګرهار ولایت په مرکز د جلال آباد په ښار کې د ماشومانو د ژغورنې د ادارې سیپ د چلډرن په ساحوي دفتر باندې توریستي برید په سختو ټکو وغنده او دغه برید په ټولو انساني ارزښتونو برید وګڼه. سفیر نیکولاس کی ویل دا په بشپړه توګه په ټولو انساني ارزښتونو باندې برید و. تاسو د مرستې رسونې پر کارکوونکو د برید تصور کولی شئ او همدارنګه پر شمال باندې د بریټ چې د تیری ورځی له بریټ څخه ورته ځان رسیدلې دي. موږ د بریټ په کلکه غندو او حالاتو په کابو کول کې د افغان امنیتي ځواکونو ورتیا سایو. دا ډیره مهمه ده چې تورستان ته د دې اجازه ونکو چې موږ ته چې افغانان، افغان حکومت او د غوی نړیوال انډیوالان پکې شامل دي ځان ورسی. سفیر نیکولاس کی ویل چې د یو ښه افغانستان جوړول لپاره له پیل شوي کار څخه باید افغانان او نړیوال ټولنه لاس په سر نشي او افغانان ته د یوې ښې راتلونکې جوړېدو لپاره که څه هم په تروریستي پیښو کې د افغانانو او نړیوالو همکارانو په لاس ورکولو باندې غمجن کیږي باید د افغانانو د ښې راتلونکې لپاره خپل کار ته دوام ورکړي. د کابل په انټر کانټینینټل هوټل برید مسؤلیت طالبان اخیستی او په جلال آباد کې د سیف د چلډرن په دفتر د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ادعیش و سوال ډلې په غاړه اخیستی. د برتانیې سفیر سربیره په نړیواله کچه د دغه دواړو بریدونو غندنه شوې ده. دا چې د نړیوالو ادارو او هیوادونو لخوا په افغانستان کې د توریستي بریدونو غندل به پر هغو ډلو چې دا ډول بریدونه ترسره کوي کوم اغیزه هم ولري او کنه. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافیا وایي چې اغیزه یې ډیره کمه ده.
خصوصا ملګرو ملتو ته چې او د امنیت د شورا غړو ته چې بله ورځ د افغانستان نه لیدل وکړل او ټول واقعیتونه یې په سترګو ولیدل، افغانان منتظر وو چې هغوی به عکس العمل فورا دغسې شي چې د حملې به بندې شي، هغې نه وروسته ډېرې شوې او عملي عکس العمل معلوم نه دی.
د برتانیې په سفارت کې دا غونډه د چیوین د پروګرام له لارې په لندن کې د زده کړو د بشپړېدو وروسته کابل ته د نهو افغان فارغانو د راستنېدلو په مناسبت جوړه شوې وه. برتانیې سفیر د افغان حکومت و سوال مخالفانو ته د پاکستان د ملاتړ د برابرولو په هکله د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې وروستیو اونیو کې یې له اسلام آباد څخه لیدنه کړې. اول ته یې پاکستاني چارواکو سره چې کومې خبرې کړي دا ورته څرګنده شوي چې چې دواړو هیوادو کې د مهاجرینو اقتصادي مسلو او امنیت په اړه د ګډې همکارۍ لیوالتیا شته. سفیر نیکولاس کای ویل چې برتانیا چې څه په وس پوره وي د دواړو هیوادو ترمنځ په دغو مسلو د همکارۍ د زیاتېدو لپاره به څه کار واخلي. سفیر نیکولاس کای ویل د تورزم څخه د ملاتړ په هکله او د تورستانو د پناه ځایونو په مسله د برتانیې دریځ تل ډېر څرګند و. دا په دې معنا چې هر هیواد چې د تورزم څخه ملاتړ کوي او تورستان ته پناه ځایونه برابروي باید دغه کار څخه لاس واخلي. د برتانیې سفیر په خپلو څرګندونو کې د افغان حکومت او د بلخ د پخواني والي عطا محمدنور ترمنځ راپورته شوي جنجال په اړه هم خبرې وکړې. وویل چې که څه هم دا مسله په بشپړه توګه د افغانانو یوه داخلي سیاسي مسله ده، خو د افغانانو نړیوال انډیوالان په ټولو هغو مسلو چې د افغانستان ثبات زیانمنوي او په دغه هیواد کې د نړیوال ټولنې د اکشابي پروژو د پلي کېدو او امنیت په برخو کې ستونزې راولري پرې اندېښمن دي. سفیر نیکولاس کای ویل موږ اندېښمن یو د ټولو څخه غوښتنه کوو چې دا مسله ژر حل کړي، په داسې طریقې حل کړي چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. په کابل کې د برتانیې سفیر په افغانستان کې د سولې د حل ځل پاک ویل چې هیواد د سولې علي شورا پروګرامونو سره تخنیکي او مالي مرستو سربېره افغان حکومت او د سیمې هیوادو سره د سولې خبرو ته په رښتینې بڼه د پام اړول لپاره کار کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تداماچی یاماماتو له امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي، سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو سره یې د ملکي تلفاتو د کمولو په سر مخامخ مذاکرات کړي دي، خو بیا هم ملکي مرګ ژوبله زیاته ده. د یوناما مشر د آشنا تلویزیون له خبریال رحیم ګل ساروان سره په مرکه کې د پارلماني ټاکنو په تړاو خبرې کړې او وایي سشکال باید پارلماني ټاکنې وسي. لا تاکونو پراته بل هیڅ اختیار نسته. پامکری د امریکا
Starting my first question with
لومړی پښتنه مې افغانستان تراژیدی کوونی لرله د کابل او جلال آباد بریدونو ته ستاسو خبرګون څه دی؟
We really condemn these attacks, the acts of terror.
دا بریدونه غندو د ترهګرۍ عمل چې په هره بڼوي د زغملو نه دی، خو زیات اندېښمن یو چې په دې بریدونو کې ملکیان پنخه شوي دي. دا په ټوله معنا د منلو نه ده او غندو یې.
In your opinion,
ستاسو په نظر څنګه دا ترهګریز بریدونه درېدای شي؟ په افغانستان د دې بې‌باورۍ علت به څه وي؟
I would say that the instability in this country
زه به دا وایم چې بې ثباتي په دې هیواد کې باید په پراخه کچه تر بحث لاندې ونیول شي. تر هر څه مهمه د هیواد ته د مذاکراتو له لارې د سولې راوستل دي. ټولې هڅې باید په دې متمرکز شي. د سولې لپاره له سیاسي پروسې پرته دا اساسي مسله نه اواریږي.
The fundamental issues will not be solved.
What are the
د یوناما لاس راولن چې یو له 2018 کال مو څه زده کړی؟
Well, we did a lot, but maybe if you asking a specific question.
موږ ډېر سکړي لومړی به له سولې پیل کړم. د 2018 کال په دسمبر کې کله چې ما د امنیت شورا ته معلومات ورکول، ما په سولې او په ځانګړي ډول له سیمه ایزو هیوادونو سره د سولې په همغږي ټینګار وکړ. له هغه وخت نه تاسو به تیر کال لیدلې وي، د سیمې په هیوادونو کې د افغانستان د سولې په تړاو په پوهاوي خبرې شوې دي. دوی پوهیږي چې په افغانستان کې سوله نه یوازې خپل افغانستان ته بلکې ټول سیمې ته په ګټه ده. عام پوهاوی ژور دی. د سیمه همکارۍ لپاره غنې هڅې هم شوې دي. د دې ترڅنګ ملګری ملتونه یو بل مهمه دنده هم لري. یو ول مهمه د بشري حقوقو موضوع ده. موږ د ناامنۍ د تراژیدۍ ترهګرۍ او توتريخوالي بد عواقب ته پام کوو. موږ پوهیږو چې له جګړې په لسګونه زره هر کال وژل کیږي، زیات ملکی تلفات وي. ملګرو ملتونو په کراتو ویلي چې ملکی وګړي باید تر هدف لاندې ونه نیول شي. موږ نه یوازې بیانې خپرو، بلکې له حکومت، نړیوالو ځواکونو او حتی له یاغیانو سره کار کوو. موږ له یاغیانو سره مخامخ مذاکرات لرو، ورته خپل فکر وایو، غواړو ترې چې ملکی وګړي دې نه پنخه کوي. زموږ د کلونو دا هڅې، البته چې حکومت او نړیوال ځواکونه ملکی وګړي نه پنخه کوي او هڅه کوي چې ملکی تلفات را کم کړي، لیکن د یاغیانو په برخه کې دوی باید دا ومني چې ملکی وګړي په نخ نه کړي. دوی په میدان کې خپل قومندانانو ته دا معلومات هم ورکړي چې ملکیان هدف نه کړي، خو لا هم ملکی وګړو ته مرګ ژوبله زیاته ده. دا یو تراژیدي ده، خو په ټولو خواوو کې عامه پوهاوی شته.
آیا دا ټول غاړي تاسو ته غوږ نیسي؟ تاسو ته وسلوالو مخالفینو یادونه هم وکړه.
ستونزه دا ده چې دوی پوهیږي یا غیان پوهیږي چې ملکی وګړي دي نه پنخه کیږي. دا دوی مکتویل دي. دوی خپل قومندانانو ته هم هدایت لګلی چې دا کار ونه کړي. اول دا چې ملکیان په جګړه کې نخ کې لوي او دوهم دا چې د ملکیانو لزایونو په جګړو کې کار نه اخلي. دا هدایت ورته شوی. خو په حقیقت کې اقدامات کافی نه دي. ملکی مرګ ژوبله په وروستیو دریو کلونو کې لوړه وه. موږ باید زیات څه وکړو.
What are the immense challenges?
کوم هغه لوی خندونه دي چې یو نمایي جدي غنی او په افغانستان کې دیموکراتیک هڅې زیان نه لري.
Well, that's a good question. Because immediately,
دا ښه پوښتنه ده. په بیړه توګه ټاکنې دي په لنډ مهال کې تر ټولو مهم. پارلماني ټاکنې باید سکال وشي. بل هیڅ اختیار نشته. موږ باید سکال ټاکنې ولرو په دې خاطر چې د سیاسي بهیر د استازیتوب لپاره بنسټ ولرو او د افغانانو د غږ استازیتوب وشي. دا ډیره مهمه ده او هیڅ دلیل نه لري. سکال تاسې باید ټاکنې وکړئ نه ناوخته. پارلماني ټاکنې باید په راتلونکي کال کې له ولسمشریزو ټاکنو مخکې وشي. دواړه ټاکنې زیاتې مهمې دي. په دې خاطر چې استازي ټولنې جوړ شي نو د ټولو افغانانو غږ باید واوریدل شي. دا اوس اساسي او مهمه مسله د افغانستان لپاره ده.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبری خپرونه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په نړیوالې اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره دا وخت د سویس د داوس ښار ته رسېدلی دی. ټاکل سوی ده چې ښاغلی ټرمپ او یو شمیر نور نړیوال مشران سبا د جمعې په ورځ رسمي ویناوې وکړي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وینا به د هغه د انتخاباتو د شعار چې امریکا ته په هر څه کې لومړیتوب ورکوي پر اساس وي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د نړۍ د سیاسي او کاروباري مشرانو لپاره نړیوال اقتصادي فورم هغه ځای دی چې له یو بل سره وویني. نن د پنجشنبې په ورځ د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم له واشنگټن څخه سویس ته رسېدلی دی. موږ پر خبرو اترو ټینګ باور لرو. دا چې د متحده ایالاتونو ولسمشر دلته دی نو د لا ډېر منصفانه نړیوالتوب په اړه د بحث دروازه پرانیستل کیږي. رپورت وایي د نړیوالتوب یا جهانی کیدلو او آزاد تجارت په اړه د ولسمشر ټرمپ طرز العمل یو محسوس تشنج را پیدا کړی دی. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د هغه د وینا په اوریدلو پای ته ورسیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ یو فرمان لاسلیک کړ او زیاتې ګمرکي تعرفې پر وارداتي شیانو لکه د وینځلو ماشین او سولر پینل باندې چې د لمر انرژي ذخیره کوي ولګولې. دغه اجرایی اقدامات د منصفانه تجارت اصول تصدیقوي. نړۍ ته دا هم څرګندوي چې تر دې وروسته د امریکا له ګټو نه نور څوک سوی استفاده نشي کولی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سه شنبې په ورځ دغه اقتصادي مجلس کې داسې پیغام ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ له پیغام سره څرګند تفاوت لري. ځان ساتونکي قوتونه د جهاني کیدلو خلاف خپل سرونه اوچتوي. هغوی نه یوازې د خپل اقتصاد د جهاني کیدلو مخه نیسي بلکې غواړي چې د نړیوال طبیعي بهیر مخه هم ونیسي. دغه ډول احساسات د داوس په اقتصادي غونډه کې د نورو مشرانو لخوا هم څرګندېږي. په دې کې د امریکا، اروپایي متحدین، فرانسه، جرمني او د سترو اقتصادونو لرونکي هیوادونه لکه چین او جاپان هم شامل دي. پوښتنه دا ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې اجنډا امریکا په هر څه کې اول هر کله به د نورو لخوا څنګه وشي.
د
هغه پیغام تقریبا د یوې مقابلې لپاره زمینه برابروي. نو یو څه اندېښنه به وي ځکه د نړیوال نظام په څرنګوالي کې یو ډول بدلون موجود دی او یا لږ تر لږه د امریکا طرز العمل له ځانه سره بدلوي.
کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست لپاره په 2016 کال کې انتخاباتي مبارزه کوله نو هغه وخت د اقتصاد د جهاني کیدلو د سندرې د بې معناتوب په اړه خبرداری ورکړی و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا وخت په داووس کې چې د نړیوال کیدلو زړه ګڼل کیږي له یو شمیر مشرانو سره ګډون کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو VOA.com
او دا هم لکندوز څخه رپورټ. پا په کندز کې 15 وړې فابریکې موجودې دي، خو یو شمیر وړې فابریکې په غیر قانوني ډول جوړې سوي چې غیر صحي خوراکي شیان بازار ته وړاندې کوي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندزه رپورټ رالېږلی.
په کندز کې 45 وړې فابریکې موجود دي، خو له جملې څخه یې په شمار څو فعالې دي او نورې پرچاو دي. د دغه ښار اوسیدونکي وایي چې په ناامنو سیمو کې یو شمیر خلکو په کورونو کې هم د جوسو وړې فابریکې جوړې کړې چې په غیر مسلکي شکل غیر صحي جوس او نور د څښاک شیان بازار ته وړاندې کوي. د قندوز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزی وایي چې دوی په دغه ولایت کې په غیر فنی ډول د فابریکو له جوړېدو او غیر صحي تولیداتو په اړه هم له خلکو اورېدلی دي، خو تر اوسه یې د دغو فابریکو د تثبیت لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د قندوز عام خلک هم وایي چې دغه فابریکې اکثر د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې جوړې شوي او خپل غیر صحي تولیدات بازار ته وړاندې کوي. د قندوز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزی وایي چې په دې وروستیو کې د ناامنۍ له وجې سرمایه ګذاري کمه شوې او د ښار دننه هم ځینې فابریکې پرچاو شوې دي.
د ولایت کندوز د مجموع حدود 45 فابریکې است. 70% د فابریکو کې د پښمو راجستر است فعلا غیر فعال است، فعالیت نداره.
په مجموعي ډول په قندوز کې 45 یا 50 فابریکې دي چې 80% راجستر شوې دي او غیر فعال دي، او 15 نورې چې د څښاک مواد او یخ تولیدوي په خپل موسم کې فعالیت کوي. هغه زیاتوي چې که څه هم اوس امنیت ښه شوی، خو بیا هم سرمایه گذاری کمه شوې ده.
با وجودی که امنیت خوب هم شده، باز هم یک تضمینی وجود نداشته، یا که همی باورمندی خود سرمایه گذارا کمتر است. بالا از این مسئولیت سرمایه است اینجا مطرح است. و دیگه
د دې ترڅنګ چې امنیت ښه شوی، بیا هم په حالاتو باندې د سرمایه دارو باور نشته. د سرمایه د نه ځای کېدو خبره مطرح ده. اوس که په حالاتو باندې د خلکو باور پیدا شي چې همداسې به ښه وي، نو کېدای شي سرمایه گذاری وشي. نوموړی زیاتوي چې کوشش کوي سرمایه دارو ته قناعت ورکړي چې حالات به تر دې نور هم ښه شي او دوی باید خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د قندوز 2 اوسیدونکي چې وړې تولیدي فابریکې لري وایي چې حالات ورته مناسب نه ښکاري، ځکه یې فابریکې درولې دي.
مونږ د پلاستیک د جوړولو یو کارخانه راوړله، په هغه وخت کې زموږ کارونه ډېر ښه وړاندې لاړل. جنگونو د اپاساس او د برق د کمبوتۍ په اساس او د خامو موادو ته نه پیدا کېدو په اساس فعلا زمون کارونه په ټپه ولاړ دي، او کوم ماشینري چې مونږه اخیستې وه هغه هم را اتره باندې تاوان ده. د جنگونو په وخت کې چې په دغه منطقه کې زیات جنگ راځي، د جنگ په اساس هم برېښنا قطع کېږي. مونږه بیا په اونۍ برېښنا نه، د کارګر پیسې، د سر کارګر پیسې، د کرایه پیسې، دا په مونږ باندې بدون د دې نه چې مونږه تولیدات لور باندې تاوانېږي. نو که چېرته صنعتي پارکونه وجود ولري او دغه لپاره مستقل لاین تیر شوی، نو کېدای شي چې دغه ستونزه هلته حل شي.
لکه مونږ مال ډیر زیات تولید کړی، تقریبا 3 لک روپو مال مونږ سره پروت دی. د جنگ له امله کندوز کې بازارونه زیات خراب شوي دي، او مونږ سره استاد میاشت 60 روپۍ اخلي، کارمندان ماشونه دي، او د برق مصرف د چې معنی مونږ باندې چارج کیږي. هر یو دکاندار ته چې زی دکاندار وایي مونږ سره مال پروت دی، مونږ مال مراوړه تر کړی چې دا مال خر شي. مونږ خو مال دکاندار ته ورکو، دکاندار بیا کلیوالو باندې خرڅي. چې کلیوال چې راشي ولسوالیان مال خر شي، دکاندارانو نواخلی، او دکانداران به تقاضا وکړي مونږ نه مال راوړه، هغه صورت به بازار خوشی.
په قندوز کې لا هم وړې فابریکې په کرایي کورونو کې لګول شوی او تولیدات کوي. سوداګر وایي چې که صنعتي خارګوټه ورته جوړ شي، کېدای شي د دوی ډېرې ستونزې ورسره حل شي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د دې ساعت د مهم خبرونو غټه کې د جنوبی کوریا خارجه وزیر نن د پنځشنبې په ورځ په سویټزرلند کې په یو وینا کې خبرداری ورکړ چې د نظامی لارې د شمالي کوریا د بحران د حل هرگز جنوبی کوریا ته د منلو وړ نه دی. د جنوبی کوریا خارجه وزیر ویل هیله لري چې واشنگتن به له هر ډول نظامی اقدام نه مخکې له سول سره مشوره وکړي. د سوریې په اړه د سولې مذاکرات چې د سوریې د رژیم استازي او د مخالفانو څو ډلې پکې ګډون کوي نن په ویانا کې پیل شو. دا مذاکرات په داسې حال کې پیل شوي دي چې روسیې وړمه ورځ اعلان کړی و چې په راتلونکو 4 ورځو کې به د سوریې په باب د سولې د مذاکراتو قربتوب وکړي. افغان چارواکو پخوا ویلو چې چین په بدخشان کې د یوې پوځي اډې د لګښت برابرولو هوډ کړی و، خو د چین د دفاع وزارت هغه رپورټونه بې بنسټه بللي دي چې وایي بیجنګ په افغانستان کې پوځي اډې جوړوي. سو مده وړاندې ځینو رسنیو د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د چارواکو په حواله ویلو چې چین په بدخشان کې د افغانستان د پوځیانو لپاره د اډې د جوړولو مصارف ورکوي. او د افغانستان د کرکټ ټیم د 19 کلونو د نړیوال جام په سیالیو کې د نیوزیلند ټلې تمات ورکړي او سیمی فائنل ته لاره پیدا کړه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د کرکټ ټیم په لوبه کې د سیمی فائنل پړاو ته رسیږي. افغانستان 309 رنزونه وکړل او په روانو سیالیو کې دا تر ټولو زیات رنزونه وو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. هیر مو نسی چې زموږ خپلې خپرونې ته په 00120219 11 16 باندې زنګ ووهئ. د آشنا رادیو خپرونې دوام لري.